السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې نږدې د ماخام 15 بجې دی د 15 نات شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په د اخیری غړی کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مودل یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه شامل کړي دي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکارا انیس اجمل یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د بلوچستان په هرنای کې درې کان کیندونکي وشل شوې دي د پاکستان چیف جسټس گلزار احمد وای چې عدلیه د اچا تر فشار لاندې فیصله نه کوي او د سودان پوسټ د لری کړل شوی وزیر اعظم عبد الله حمدوک سوکې په بحالولو سلا شوې ده د خبرونو تفصیل نن د بلوچستان د هرنای ضلع د شهرک په غریزه سیمه کې نامعلومه وسلوالو درې کان کیندونکي وشلې دي د هرنای ډیپټي کمشنر سهیل انور هاشمی مشال ریډیو ته ویل دا پیخه هغه مهال وشوه چې کارکونکي د کوئلې کان ته کوزیده د پیخې سیمه واري لا چا نه ده منلې د یو بل خبر لمخې د بلوچستان یونیورسيټي د دوست کونکو د موندنې لپاره په احتجاج ناستو کسانو خبرداري ورکړې چې کده نومبر تر 30 مې غوښتنې ونه منل شوې نو نورې تعلیمي ادارې به هم بندي کړي دوی غوښتنه کوي چې حکومت د روانې میاشتې لومړی نیټې څخه د پوهنتون له هاسټله د ورکو دوست کونکو سهیل بلوچ او فصیح بلوچ درک ولګوي او ذمہوارو ته دې سزا ورکړي په دې اړه نن د احتجاج یو مشر جانګیر بلوچ وویل
د بودیا چهارشنبه د ورځې راهیسې به د بلوچستان کالجونه او نورې تعلیمي ادارې هم وتړل سي په دې اړه استادان سیکټري تعلیم او نور چارواکو څخه دوی غوښتنه وکړه چې هغه د احتجاج پر مهال د زور او تجاوز څخه کار نه اخلي ځکه چې بیا به د دې پرامن احتجاج اغېزې زیاتې مشکلې سي
د استکمونکو د احتجاجونو د نومبر په 8 نیټه پیل شوی بلخو د بلوچستان حکومت ویان سردار عبدالرحمن کتران ویلی چې د لادرکشو استکمونکو مندل د حکومت ذمہواری ده او که 50 تور وینو باید عدالت ته وړاندې کړل شي د بنو د جان خیلو خلک د لانګ مارچ په کولو سره لپرون راهیسی کلی په کلی ګرځي او د راتلونکو احتجاجونو په اړه د کیدونکو قومي لوی جرګې لپاره استاسي غواړي د لانګ مارچ یو ګډونوال ډاکټر سبحان علي پرون مشال ویډیو ته ویل چې حکومت ورسره لسیمي د وسلوالو د وستلو ترقیاتي کارونو کولو هدفي وشنو ودرولو وادي نه دی پوره کړی نو ځکه په دې جرګه کې د پراخو احتجاجونو پریکړه کول غواړي الته د ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر مشال ویډیو ته ویلي چې حکومت له جان خیلو سره د پرلتونو پر مهال پکړو شمنو ولاړ دی خود د پوینا پوره کېدل به وخت واخلي د پاکستان چیف جسټس گلزار احمد وای په پاکستان کې عدلیه خپلواک ده او پریکړه د چا تر فشار لاندې نه کیږي نو موړی پرین په لاور کې د اسما جانګیر نړیوال کانفرنس پر مهال د سنو وکیلانو خبريالانو د تنقیدونو په جواب کې ویل چې امنیتي ادارې د عدلی په کار کې کار نه لري په همدې کانفرنس کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خاني مشر علي احمد کرد د تقریر پر مهال سخت نیوکه وکړه او توري پریکړه چې پوس عدلیه تر فشار لاندې راولي چې لوجه په انصاف ولاړو پریکړو په کولو کې ستونزې پیدا کیږي فوج لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو په خای پدلی حکومت د فشار اچولو تور بے بنیاده بلل دی په پاکستان کې په 2013 کال کې د هیروینو د کاچاک په تور نیول شوی یو چکی جنې پرون لسندانه خوشی شو د جنې تریزا هلسکووا نومیږي د چک د بهرنیو چارو وزارت پرون په ټوټر لیکلی چې د عدالت لخوا تر بری کول وروسته هغه لسندانه خوشی شوی خو زیاته کړې ده چې په دې اړه نورې پښتنې جوابول نه غواړي دان وسپانې لیکلی چې په لاور هایوي میدان کې د 9 کیلو هیروینو د وړلو په تور نیول شوی تریزا ته په 2019 کال کې عدالت 8 کاله د قید سزا اورولې وه خو د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه او عدالت د ثبوتونو د نشټوالي له امله دغه سزا ختمه کړه په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې د نومبر له 6 څخه به دولتي کارکونکو ته د 3 میاشتو پاتې ترخواګانې ورکول پیل کړي د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د حکومت چارې سنبالولو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی او له هغه راهیسې زیاتره دولتي کارکونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حکمل یوې خبري غونډې ته ویل چې د نومبر له 6 څخه به د 3 میاشتو تنخواګانې ورکول پیل کړي او رپورټونه وایي د سودان پوسټ پر دې سلا شوي چې لری کړل شوی وزیر اعظم عبد الله حمدوک به پخپل سوکې بحال کړي د لاغرستو رچ اکتوبر په 15مه د پوزي کودتا په نتیجه کې حمدوک د واک لری کې دورستو په سودان کې تر 100 اونیو پورې نارامي و د امه ګوند مشر فضل الله برما ناصر ولی د حکومت او فوج استاسي پر دې هم سلا شوي دي چې د اکتوبر 15مه د پوزي کودتا رستو نیول شوی چارواکي او سیاستوالان به خوشی کړي د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انی ساج مل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې را سره اوسئ چې دا ریپورټونه واورئ. په بلوچستان کې وسلوالو د کویلې یو شمیر کان کیندونکو وجلی د دې صوبې د خزانه وزیر نور محمد دومړ په دې حق سوای
مشهد شتګردان ورته یو ویلې بیاره او پانا مریان د خبردا ماټر ساتي دغه هر وخت د خلکو د ټکسونه غواړي کسو ټکس نور بیا غوس خلک وډي بیا خلک واجدیم.
د بنو جانی خیلو مشران وای حکومت ورسره کړي اجمنه ناملي کوي چې دوی پر ضد د جلسې لپاره خلک راغونډوي.
حکومت سره سلخا کھڑے ہو پشتان پہ پر بندے پاکے وہ اتنو کاتی آکے میشہ خبرے ندی منلے شویے جا میش قانونی حاک تائے.
په جنوبی وزیرستان کې د شری او روبیلا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپاین دوام لري. ډاکټران وای خلک د خامخا خپل بچو ته دا ویکسین ولګوي.
خلک ته موږ دا درخواست کوي، دا اپیل کوي چې د نن میاشتې نه تر پنځلسو په لپاره چې څومره هم دي چوپ پوتې شوي دي چې دوی دا هم کوشش کوي چې چوکې پوتې کېږي موږ دا اطلاع کوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي حکومتي کارکونکو ته د دریو میاشتو پاتې تنخواګانې ورکوي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د بلوچستان هرنای ضلع د شهرګې په غرنۍ سیمه کې وسلوالو درې مزدوران په ډزو وجلې دي. د مزدورانو په یاد سیمه کې د کویلې یا سکرو په کانونو کې کار کاوه. وسلوال له پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په اړه نه ده اخیستې. بلخوا سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او تحقیقات یې پیل کړي دي. په دې هکله نور حال له سیمې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د ځای لیوز په وینا چې پیښه د زالوان په غرنۍ سیمه کې هغه وخت رامنځته سوه کله چې نن سهار د مونلا نامې کس د کویلې وکان ته کان کیندونکي د ورشو کېدو په هڅه کې وو. د پیښې د اطلاع وروسته ځای لیوز او سردي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړې وځای روغتون ته رسولي دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې صوبایي وزیر خزانه نور محمد دومړ ویلي دي چې د بېګنا کان کیندونکو د وژنې تر شا د هغه وسلوالو ډلو څوک چې د سوبې ترقی او خوشحالي لیدل نه غواړي.
دا کم پروډکشن روان دی پر دغه باندې، خاص کر د خلکو نظر دی د دشمن مخالفین، یعنی مشهد شتګردان ورته یو بیلې بیاره او پلانا مریان د خبردا ماټر ساتي دي. دغه هر وخت د خلکو د ټکسونه غواړي. څوک ټکس ورکوي نو بیا ظاهر خبر دغه فهم اندي که څوک ټکس نور بیا هغه سره دغه بد کار کوي، بیا خلک وډي، بیا خلک وژني. نو په ډېر وارو خلک وډیم دي، بیا وزل هم دي، یا ډېر لګي وړي دي، بیا خپل تاوان ځنه اخستې په تاوان په بدله کې خلک ورای لکړي. دا سکیورټي دارو د دې تر ومن دغه کشمکش جنگ روان دی. هغه په پسې دی هر وخت اپریشن هم شروع وي. دا خبره دا سیول اډمنستریشن د واسه تر خبره د غرو او د هلیکاپټر او د اپریشن ضرورت وي. له تاسو د افسیم په ډېر لوی تعداد پر ته
خود بلوچستان د کان کیندونکو د اتحادیه مشر سلطان لالا بیا وایي چې د حکومت د بیغوري له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د حکومت کمې ذمواری دی، هغه خپل ذمواری نه پر کوي. او چې حکومت خپل ذمواری پر کوي وای نو به دا عمل نه کړه. د کویلېج پر راختلو کې ګورنمنت ته ډېر زیات ټیکسز را روان دي، لیکن هغه ټیکسز کم فرق رااله. په دې چې پروډکشن کم شو او مزید کمی. دا د نن واقع شوی ده، دا ډېر خطرناک واقع ده او دا دویمه واقع ده. هغه د مش له واقع بعد چې ولس کته کې لال کړی وو، دا هغه بعد دا دویمه واقع ده. او د دې سبب ورکر بے روزګار کیږي، کوله بد پټي او د نور ځایو په د سیمنټ فیکټریانو کې استعمالیږي. دا هغه د پاره بګرانیږي او دلته به مالکانو ته آمدن کمیږي او دلته ګورنمنت ته ټیکسز کمیږي.
هلته د ارنای ډیپټی کمشنر سویل انور اشمی ویلی دی چې په پیش کې د وزل سو کان کیندونکو شناخت شوی دی او دوی د افغانستان اوسیدونکي وو. هغه زیاته کړې ده چې د پیش وروسته امنیتي سرتیرو سیمه ماسره کړې ده او په لوی لارو کې د مشکوکو کسانو څارنه پیل کړې ده. خو تر دمګ ګړی پرې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې وروستۍ پیش ذمېداري قبله کړې ده. خو د دې څخه له مخه په شارګه او ارنای کې د کویلې په کان کیندونکو د بریدو زیاتره ذمېداري د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا په غاړه اخیستل شوې ده، چې له امله په وار وار په هرنای او شارګه کې خلکو احتجاج هم کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د کویلي عسکرو د کار سره شاوخوا د یو نیم لکو کسانو روزګار تړلی دی. د بلوچستان د کان کیندونکو د اتحادیې د مشر سلطان لالا په وینا چې هر کال د بلوچستان صوبې د عسکرو په کانو کې د حادثاتي پیښو په نتیجه کې نږدې 200 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي، او په روان کال کې هم د وژل شوو کسانو شمېره د 160 څخه اوښتې ده. یادې وي چې د دې څخه له مخه د روان کال په جنوري کې د بلوچستان په مچ سیمه کې د کویلي عسکرو یوولس کان کیندونکي د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي وو. د چا تړاو چې د کوچ د ازارا قبیلې سره وو، چې له امله نه یوازې د عسکرو په کان کیندونکي کې ویره رامنځته شوې وه، بلکې د سلطان لالا په وینا چې د مارواړ په سیمه کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د ویرې له امله ډېری کان کیندونکو کار پرېښی دی او په نتیجه کې په لسګونو د عسکرو کانونه بند شوي دي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی مبجا
قانوني لارې
په دونی موبجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درېنی موبجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
په بلوچستان یونیورسيټي کې د دوه ولادت راکړل شو او د کونکو د مندل لپاره د احتجاج لړۍ روانه ده، او د کونکو خبرداري ورکړي چې که غوښتنه ونه منل شوې نو دوی به د صوبې نورې تعلیمي ادارې هم بند کړي. دا را د بلوچستان اسمبلی هم غوښتنه کړې چې دغه لادرکه کسان دي زر تر زر ومندل شي. بلخوا د یونیورسيټي د انتظامی چارواکو تسلي ورکړي چې ډېر زر به دغه لادرکه شوي زده کونکي پیدا کړل شي. په دې حقله نور تفصیل لکوټه زمون خبريال ایوب ترین راکوي.
تیر ماښام د یونیورسيټي په تالار کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت احتجاج کوونکو خبرداري ورکړي. کله دا راکز د کوونکو د منګل تر ورځې پورې نه راغلو، نو د چهار شنبه د ورځې څخه به دوی د کوټ په ګډون د صوبې په نورو تعلیمي ادارو کې کاربندیز پیل کړي.
اور بوت سے بلوچستان کے تمام پروفیشنل ڈگری کالجز اور یونیورسٹیوں کو
د احتجاجی د کوونکو یو مشر جانگیر بلوچ وای چې د بودیا چهار شنبه د ورځې راهیسې به د بلوچستان کالجونو او نورو تعلیمي ادارې هم وتړل سي. په دې اړه استادان، سیکرټری تعلیم او نور چارواکو څخه دوی غوښتنه وکړه چې هغه د احتجاج پر مهال د زور او تجاوز څخه کار نه اخلي، ځکه چې بیا به د دې پر امن احتجاج اغیزې زیاتې مشکلې سي. بل پلو ته د نومبر په 19 نیټه د بلوچستان اسمبلی د غونډې پر مهال د بلوچستان د حکومت ویاند او صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کترال ویلي دي چې دا د حکومت ذمېداري ده چې لا درک سوي زده کوونکي ومندي. د نوموړي په وینا که په چا د څه جرم تور وي، نو هغه په کار دی چې عدالتو ته وړاندې کړل سي.
کے دو ایشو ہیں، ایک تو دو بچے جو غائب ہیں وہ بازیاب ہونے چاہیے، اور دوسرا سیکورٹی فورسز تعلیم اداروں میں جو ان کا عمل دخل ہے یا بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے باضابطہ اپنے کیمپ لگائے ہیں۔
بلوچستان دا حکومت ویان او صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کتران وائی چې د زده کوونکو دوی ستونځې دي. لومړی چې کوم دوه زده کوونکي لا دره کسوي دي هغه دی بازیاب کړل سي، او دویم دا چې په تعلیمی ادارو کې دي د سیکورٹی فورسز عمل دخل او چوکیانی ختم کړل سي. تر کومه ځایه چې په یونیورسٹی کې د نن ایف سی او نور سکیورټی ادارې وجود لري، په دې ترڅ کې مچکله د یونیورسٹی د وایس چانسلر سره خبره وکړه، نو هغه راته وویل چې اویا فیصد سکیورټی وتلې ده او یوازې 30% پاتې ده، هغه بم پر خپل وار باندې ووزي. خو د ښاغلي کترام په وینا چې په یونیورسٹی کې 30% سکیورټی هیڅ جواز نه لري، ځکه چې د توپک په سایه کې کله هم زده کوونکي ښه تعلیم نشي ترلاسه کولای. د اسمبلی د دې غونډې پر مهال د بلوچستان پخوانی الله وزیر نواب اسلم رسانی هم وویل چې د کوټ په ګډون د صوبې څخه د غوا په پیښو کې کم زیاتوالی راغلی دی، هغه د دوی لپاره د تشویش وړ دی. په کار دی چې صوبایي حکومت ژر تر ژره دغه ستونزه هواره او لادرک زده کوونکي ومندي. پلپلو ته د بلوچستان پوهنتون انتظامی چارواکو د نومبر په شلمه نیټه په احتجاج بوخت زده کوونکو سره لیدلی او دوی ته یې تسلي ورکړې ده چې ژر به دغه لادرکه دوه زده کوونکي سهیل بلوچ او فسی بلوچ ومیندي. د دې تر څنګ د پوهنتون عادي زده کوونکو هم د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هغه دې ژر تر ژره د لادرکه زده کوونکو ستونزه هواره کړي.
دا د سټوډنټو کوم مسلې دي او دا کوم سټوډنټ چې ورک دي دا ژر ژر پیدا کړي. بل د هغه که د مطلب فیسز انکریزینګ کوم طالبات دي هغه دې ژر تر ژره حل کړل سي. د سټوډنټ چې کوم مسایل دي هغه دې ټوله ژر تر ژره حل کړل سي.
کوم د بلوچستان د سټوډنټ لیټریسي ریټ دی هغه د نورو صوبو په مطابق ډېر کم دی چې د هغه وجه دا ده د بلوچستان یونیورسټي چې کوم سټوډنټ دی که هغه د هر فیلډ وي هغه هر وخت د دارنګه مسلو مخامخ وي چې دوی د دې د وجې تعلیم پر مخ نسي بیوی او د دې تعلیم مادیان کې پاتې سي.
خبره د یادونې وړ ده چې یاد سوي دوه زده کوونکي د نومبر په لومړنۍ نیټه د بلوچستان پوهنتون د هاسټل څخه لادرکه سوي دي. د احتجاج کوونکو په وینا چې کوم وخت دغه زده کوونکي ورک سول نو په هغه وخت کې بجلی بنده او سی سی ټي وي کیمرو هم کار پرېښي وو. د دې پیښې په ضد لومړی زده کوونکو د نومبر د اوومې نیټې څخه په احتجاج لاس پورې کړي او د یونیورسټي په لویه دروازه کې پر لت وکړي. په نتیجه کې د انتظامی چارواکو لخوا د نومبر په لسمه نیټه نه یوازې یونیورسټي وتړل سوه بلکې کلیز امتحانات هم د ځنډ سره مخ سول. خو د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزجو د تسلي وروسته زده کوونکو خبر پر رد د نومبر په 14 نیټه ختم کړي. دغه ډول د نومبر د 15 نیټ څخه یونیورسټي خلاص سوه لکن د زده کوونکو د احتجاج له امله نه یوازې کلاسونه بندې بلکې کلیز امتحانات هم ندي شروع سوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بنو جاني خیلو مشرانو په حکومت د فشار اچولو لپاره د لایحه عمل جوړولو ل یوې جرګې پترس کې خبرې کړې دي. دوی وایي غواړي حکومت ورسره هغه لیکلې لوزنامه عملي کړي چې د مارچ په میاشت کې ورسره کړې ده. حکومت اعلان کړی و چې په جاني خیلو کې به پرمختیایي کارونه کوي. د امن بحاله ساتلو لپاره به د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایي کوي او په هدفي وجنو کې د قرباني شوو خلکو کورنیو ته به نوکرۍ ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د بنو جاني خیلو د نومبر شلمې نیټه نه سیمه کې مارچ پیل کړي. کلی په کلی ګرځي. دوی وایي چې حکومت ورسره کړي وعده پوره کړي چې لومړی غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي. نیول شوو کسانو رهایی د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې شوې مقدمې ختمول سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج او داسې نورې وعدې شاملې دي چې لا هم د دوی په وینا نه دي پوره شوې. د مارچ یو ګډونوال د جاني خیلو اوسېدونکي ډاکټر سبحان علي وایي چې په مختلفو کلو ګرځي امن مارچ کوي. پس به ټول یو ځای کیږي. حکومت نه غوښتنه کړې چې د امن په ګډون ورسره شوې وعدې پوره کړي.
خبر ندی من شامش قانونی ہاکتا علاقہ کے امن گوڑی
دا مارچ او بل ګډونوال محمد ولی وای لومړی دوی مختلفې قبیلې یو ځای کوي بیا به راتلون کې پلان جوړوي.
امام جان خیل مارکیټ ولته په چار دور چې امام جان خیل مشتا په مارکیټ باندې جمع شي او شت خان کله په شت خان کلی جمع شي او بار والی نور په نور پبلک سکول باندې جمع شي او دا سه بارا پویا بیا سنت په وځي دیغنا باد بیلون دے پرسن نمبر دے انہیں زبردست پہلا اتحاد جڑا لی او دیغنا باد بیا کوم فیصلے کو بیا یوا ورز میر بلا ورز کوم یعنی مرکاتا ٹاپی پا کومیر اہم فیصلے کی.
د جانی خیلو دغه مارچ او غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ترانسپورت وزیر او د یادې حلقې نماینده ملک شاه محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جانی خیلو سره شوې ژمنې پوره کیږي لګیا دي. حکومت د غلطه دوه اربه ترکیاتی پیکیج اعلان کړی. دوه اربه نورې د سین تانګه ډیم لپاره ځانګړې شوې چې په ترکیاتی چارو به لږ وخت لګي. سیما کې د امن باوري کولو لپاره ګامونه پورته کیږي، خو جانی خیلوی چې لا هم د دوی غوښتنې نه دي پوره شوې. پر لتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې نه دي ختم شوې او تر ټولو مهمه غوښتنه یې د امن باوري کول دي چې لا هم مطمئن نه دي. جانی خیلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو د مړو موندل کېدو پس اته ورځې او د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب د وسلوالو لخوا وژل کېدو پس اته ویش ورځې پر لت کړی وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس ختم کړو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په جنوبی وزیرستان کې ماشومان له شری او روبیلا ناروغیو نه د ژغورنې لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین روان دی چې د نومبر له 15 شروع شوه او د نومبر تر 18 به دوام لري. په جنوبی وزیرستان کې د صحت څانګې مشر ډاکټر ولی رحمان مشال ریډیو ته ویل چې د شری او روبیلا ناروغیو د مخنیوي دا ویکسین به د 9 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته لګول کیږي. په دې حق له نور تفصیل له سیمې زمونږ خبريال اشتیاق مسید راکوي.
دا مهم وو 100 ورځې وي او د کوم عمر ماشومان ته دا ویکسین ورلګولای شي. په دغه برعکس د سویلي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمن مشال ریډیو ته وویل
په دغه کمپین شي د میز په هر کلی شي او هر سکول ته هر مدرسه ته مارکیټینه شي د میز کې نه راسېدلې دي او چاري شریدو. دغه مقصد دا دی چې د میز نه یو کاسان د نیمه میاشتې نه تر 15 کلې پرا پته نشي. دا مهم 15 تاریخ د یو لسم میاشتې نه تر 18 تاریخ د یو لسم میاشتې دغه میاشتې د نومبر پر او کیږي. او د خلکو ته موږ دا درخواست کوي، دا اپیل کوي چې د نیمه میاشتې نه تر 15 کلې پرا چې څومره هم دي چوپ پته شوي دي، نو موږ چې موږ هر کلی ته هر جوی ته په هر لیول کوشش کوي چې موږ ورسیږي. ها په خلکو نه موږ د پیرا پیرا تعاون کول د پرا موږ اپیل هم کوي چې دغه هم
د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان د شیری او روبیلا ویکسین ور لګولو راون مهم په باراکش ویایي.
دا میزلز او روبیلا کم چې په اردو کې ورته خسرا او په پښتو عام جبه کې ولا شیری هم وي او روبیلا هم چې کم دی هم د دې سره هم د دې د وایرس نه یو بل بیماری لګي. نو دا مونږه چې کم والدین دي په سعودي وزیرستان کې هغه ته هم خواست کوو. بیماری ډیره زیاته جانلیوا بیماری ده او ماشومان ټول دنیا کې دینه ډیر زیات مري لګیا دي. زموږ د مشرانو چې کوم والدین دي ته خواست دی چې ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن او هیلث ډپارټمنټ سره هیلپ وکړي او څومره ماشومان چې دي هټول له دا ویکسین ولګي. زموږ ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن او هیلث ډپارټمنټ چې کوم دي په هاسپټلز کې په سکولز کې خپل موبایل ټیمونه لګولي دي د نه میاشتو نه 15 کالو پورې ماشومان ته ویکسینیشن لګوي.
بر پښتونخوا صحت محکمې ویان د صد ضیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شیری او روبیلا ویکسین ور لګولو مهم شوه. د خیبر پښتونخوا چارور در ضلع کې شوه د 40 لک نه زیات ماشومانو ته دا ویکسین ور لګولای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري او د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. که د مشال ریډیو پانه درته نه خلاصيږي نو تاسو کولی شئ او سمارټ فون در سره نو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کړئ نو نه یوازې روانه خبرونه اوریدلی شئ بلکې د مشال پانه ته هم ورتلی شئ. ورته یو بل رپورټ ته په ملک کې دروانه ګرانې خلاف ته حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ مشرانو پرون په پیښور رنګ روډ به احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د حکومت مخالف یو شمېر نور ګوندونو مشرانو هم ویناوي وکړې او حکومت یې درغله او ناکامه وباله. بلخوا د تاریخ انصاف په واکمنۍ حکومت وایي چې گرانی د نړیوالو وجوهاتو له امله راغلي چې دوی یې د قابو کولو هڅه کوي او دا چې د اپوزیشن ګوندونه د احتجاجونو په ترڅ کې خپل مشران د احتساب نه بشکول غواړي. په دې هکله نور تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
مظاهره کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د قومي وطن پارټۍ مشر او پخوانی د داخلي چارو وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او د مخالفو ګوندونو نور مشرانو هم ویناګانې وکړې. دوی په پاکستان تحریک انصاف حکومت د دوی په پالیسو او د دې لوجې شوې ګرانې باندې سخت ټکونه وکړل. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې ویل چې حکومت د اولس او د مخالفو ګوندونو لویرې د دوی احتجاجونو ته لارې ګودرې بندې کړې دي، خو یې په هر صورت په د دې حکومت پر ضد دې راوځي که یوازې هم وي. نوموړی ویل چې په سیمه کې یوازې پاکستان داسې ملک دی چې معاشي پالیسۍ د سختو ناکامو سره مخ دی. د دوی په وینا د ګاونډ ټول ملکونو معیشت په بره روان دی او یوازې پاکستان دی چې د واکمن ګوند له وجې په ښکته روان دی. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نن مخکښ شاهد خاقان عباسی خپل وینا کې د پاکستان اسټیبلشمنت او نور ادارو په پارلیمان او سیاست کې لاسوهنې باندې سخت ټکونه وکړل. دا کومه قانون سازی چې اوس قومي اسمبلی کې وشوه د دې غرض دا موجوده حکومت چې تولس په نظر کې هیڅ حیثیت پاتې نه دی، دوی لپاره را روان الیکشن د غلا کولو او هم د دغه غرض لپاره الیکټرانیک ووټنګ مشین منصوبه جوړه کړه. خدایا ساته چې کومه قانون سازی ته عوام پر رای ونه شي، کومه قانون سازی لپاره چې د پارلیمان غړي په ټلیفون په دړکو راغوستل شي او دغه قانون سازی چې نه حکومتي پارلیماني غړي او نه د دوی اتحادی ملګری کول غواړي، دا د دړکو قانون سازی کله هم ناکامیابیږي. بلخوتا پیښور کې د پی ډی ایم جلسې ورستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د صوبای حکومت ترجمان کامران بنگش په دې باب وویل چې دا دومره هلو ځلو باوجود دا یو ناکامه غونډه وه او ولس ورسره نه و راوتي. دوی وایي هم د دغه ټولو مخالفو ګوندونو په خپلو حکومتونو کې د غلطو پالیسو او د زیاتو قرضونو اخیستو له وجې اوس په ملک سخت وخت راغلی دی. خو دوی ته مسرګنده کړه چې راتلونکي څو میاشتو کې به د دوی د غوره معاشي پالیسو له وجې ګرانی هم قابو شي او د ملک معیشت به هم پرمختګ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په
دې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، هغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. پرونا تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجے او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
د مشال ریډیو د رواني غلې نیوي ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام 15 بجې دی. د انیس اجمل نه د سات د خبرونو لنډیز اورو.
نن د بلوچستان ته هرنایي سلې د شارک په غریزه سیمه کې نامعلومه وسلوالو درې کان کیندونکي وشلی دي. د هرنایي ډپټي کمشنر سهیل انور هاشمی مشال ریډیو ته ویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې کارکوونکي د کوئلې کان ته کوزیدو. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان یونیورسټي له دوه زده کوونکو د موندنې لپاره په احتجاج ناستو کسانو خبرداری ورکړی چې که د نومبر تر 30مې غوښتنې ونه منل شوي نو د نومبر په 30مې به نورې تعلیمي ادارې هم بندې کړي. د زده کوونکو د احتجاج د نومبر په 8مه نیټه پیل شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان سردار عبدالرحمن کتران ویلي چې د لادرکشو زده کوونکو موندل د حکومت ذمهواري ده او که په چا تور وي نو باید عدالت ته وړاندې کړل شي. د بنو د جانیخیلو خلک د لانګ مارچ په کولو سره لپرون راهیسي کلی په کلی ګرځي او د راتلونکو احتجاجونو په اړه د کیدونکي کامی لوی جرګې لپاره استازي غواړي. د لانګ مارچ یو ګډونوال ډاکټر سبحان علي پرې مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره له سیمې د وسلوالو د وسلو تر احتیاطي کارونو کولو هدفي وشنو وټولو وعدې نه دي پوره کړي نو ځکه په دې جرګه کې د پراخو احتجاجونو پرېکړه کول غواړي. هلته چارواکي وایي چې د دوی د غوښتنې پوره کېدو کې به وخت لګي. د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد وای په پاکستان کې عدلیه خپلواک ده او پریکړه د چا تر فشار لاندې نه کیږي. نوموړي پرین پلاور کې د یوې غونډې ته وویل چې امنیتي ادارې د دې په کار کې کار نه لري. په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې د نومبر له 6مې څخه به دولتي کارکوونکو ته د 3 میاشتو پاتې تنخواګانې ورکول پیل کړي. د اګست په 15مه له طالبانو لخوا د حکومت چارې سنبالولو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او له هغې راهیسې زیاتره دولتي کارکوونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. او رپورټونه وایي د سودان پوسټ پر دې سلا شوي چې لرې کړل شوي وزیر اعظم عبدالله همدوګ په خپلې څوکۍ بحال کړي. دا له هغې وروسته ده چې اکتوبر په 15مه د پوځي کودتا په نتیجه کې همدوګ د واک لرې کېدو وروسته په سودان کې تر 100 پورې نه آرامي وه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته په هالند کې تیر ماښام یو وار بیا د کورونا د بندیزونو خلاف مظاهرینو او پولیسو ترمنځ نښتې شوي. دا تازه اخوډات په هیګ ښار کې شوي چې په نتیجه کې یو شمېر پولیسواله جوبل شوي او لږ تر لږه 9 مظاهرین نیول شوي دي. د هالند نه علاوه د یورپ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم پرون د کورونا د خورېدو مخنیوي خلاف یو شمېر بندیزونه لګول شوي چې پر ضد یې مظاهرې شوي دي. فرانس پریس خبري ایجنسۍ او ځینې نورو ایجنسیو په دې اړه رپورټونه ورکړي چې تفصیل یې اسدالله لودین درکوي.
هالند تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا او بعد بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په هاک خار کې پر سړکونو اورونه بل کړل. پولیس یې په ډبرو وشتل او اورشیندونکي پټاقه یې چوولې. لدې یو ورځ مخکې د هالند بل خار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمینه امستردام او بریدا ښارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په هالند کې دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوه چې حکومت یې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیر شنبه نسبی قرنطین یا ټول بند اعلان کړ. هالند پلان لري چې هغه کسان اوس ځینو سیمو ته له تاګه منع کړي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. پر هالند سربیره د اروپا یو شمېر نور ښارونه هم له څو ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي. لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت کوي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 10,000 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځې اروپا په دې هیواد کې د کورونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطین عملي کیږي. پر اتریش سربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووېډ-19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداری ورکړی که په دغه لویه وچه کې بیړني اقدامات ونه شي تر راتلونکي پسرلی به 15,000 نور کسان هم پر دې ناروغۍ پکې مړ شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه دي. برجو افغانستان ته د طالبان حکومت اعلان کړی دی چې د نومبر له شلمې یعنی نن څخه به حکومتي کارکونکو ته د درې میاشتو پاتې تنخواګانې ورکول شروع کړي. د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د حکومت چارې سنبالولو وروسته افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ شو. لاغې رئیس زیاتره حکومتي کارکونکو تنخواګانې نه دي اخیستي. د طالبانو د مالیې وزارت ویان احمد ولی حقمل یوې خبري غونډې ته چې د نومبر په شلمه شوې وه وویل چې د درېو میاشتو تنخواګانې ورکول به شروع شي. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې دیوی خبری ناستی پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چا ته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
ښاغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علومو اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکوونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکوونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکوونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکوونکي خوشاله کړل. شپک شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایي چلن ادارې کارکوونکی دی وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای شي.
مال درې میاشتو را په دې خوا معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشحاله یم چې معاش مې راکول کیږي چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو همداسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده وایي په تیرو درېو میاشتو کې تنخوا نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر چهار فرزند هستم.
د سلورو ماشومان و موریم. په دې دریو میاشتو کې مو تنخوا نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختۍ تیر کړې. دا د ژمي را روان دي. سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي خوښ یم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپل اته بیا کاری ورځو کې دوی 25.915 میلیارد افغاني عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو ته تاسو د 25 د اقرب عوایدو یو غدر کم سمنګ څومره عواید راټول کړي دي. موږ راټول کړي دي 525.12 میلیون افغاني. دا زمونږ د 25 د اقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د وستم د اقرب چې د پنځشنبه ورځ نیمه ورځ کار کیږي موږ راټول کړي دي 351.22 میلیون افغانۍ. دغه اوس تاسو د تیر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنس کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي. او په عموماً چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي زموږ 8 ورځې د ورکینګ ډیز دي کاري ورځې. پاته یو ورځو کې موږ الحمدلله 25.915 میلیون افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي.
دا په داسې حال کې ده چې د مهال ډیری دولتي کارکوونکي په ځانګړي توګه د تیر حکومت پوځیان له دندو لري او پر کورونو ناست دي. او په تیرو دریو میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له امله اړ شوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري تر څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره نړیوال بانک او ګڼو نورو مرستندویه ادارو د افغانستان لپاره خپلې مرستې کنګل کړي چې دې مسلې لا خلک له بېوزلۍ سره مخ کړي دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا مشال ریډیو خبرونه اوري په لاور کې په یو نړیواله غونډه کې زنو مشهور خبريالانو د بشري حقوقو فعالانو او ججانو د یو بحث پر مهال د هیواد د عدلی په اړه توند خبرې کړې دي. زنو وکیلانو خبريالانو ادعا وکړه چې عدلیه آزاد نه ده او د امنیتي ادارو تر فشارونو لاندې فیصله کوي، خو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس دا تور رد کړ او ټینګار یې وکړ چې ټولې فیصلې په انصاف ولاړې دي. داغه د خبرو لګ مخکې زنو ګډونوالو د پښتون سیاستوال او بشري حقوقو فعال علي وزیر د خوشی کولو لپاره ناره هم وهله. په دې حقله تفصيل د بشیر ګواخ رپورت کې اورو.
په لاهور کې د نومبر په شلمه شوي اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس کې زنو ګډونوالو د پاکستان پر عدلي نیوکه وکړې چې آزادانه نه ده. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر او د بشري حقوقو مشر وکیل علي احمد کورد وویل چې عدلیه باید خلکو ته د انصاف رسولو لپاره د امنیتي ادارو له فشار ووزی. هغه د نړیوال انصاف پروژې په نامه هر کال خبرېدونکي لیست کې چې د پاکستان عدلیه په کې له 130 هیوادونو په 168 نمبر ښودل شوی په اشاره وویل دی وایي په عدلیه کې په واضح ښکاري چې بې اتفاقي ده. د یو جرنل له وجې موږ په 168 نمبر یو. موږ ولې دې حالت ته راغلي یو؟ دا د 2 کروڑ خلکو ملک دی، اوس باید برابري راشي. یو جرنل او د پاکستان عام یو وګړی باید هیڅ فرق ونه لري. د یادونې ده چې د پاکستانی پوز پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او پر منتخب حکومت د کودتا له امله په 2019 کال کې د مرګ سزا اورول شو، وا خو په 2006 کال کې لاهور های کورټ د هغه د سزا ختمه کړه. نوموړی دا مهال له پاکستانه بهر اوسیږي. له بل خوا د مسلم لیگ نون مشر او درې ځله منتخب وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې د ټول عمر لپاره له سیاسته د منع کېدو سزا اورول شوې ده. هغه دا سزا د پوز سازش بولی، خو د پاکستان پوز همیشه دا دریځ درلودلی چې له امنیته بغیر بل څه سره کار نه لري او پر عدلی کوم فشار نه اچوي. پرون په اسما جهانگیر کانفرنس کې هغه مهال موجود زده کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د خوشی کولو لپاره نارې وهلې چې د پاکستان چیف جسټس د وینا کولو لپاره سټیج ته وروبلل شو. علي وزیر د 2006 کال په دسمبر کې په دې تور نیول شوی چې په خپلو تقریرونو کې د امنیتي ادارو په ضد خبرې کړې او د ریاست په خلاف یې خلک پارولې دي. د هغه وکیل دا تور ردوي. د نوموړي مقدمه په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت کې روانه ده. د رپورټونو تر مخه د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو ته د امنیت په اړه یوې غونډې کې د پاکستاني پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي وو چې که علي وزیر ترې بخنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. خو علي وزیر د باجوا په نامه لیکلی یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخښنې غوښتو مطالبه کول غیر آئینی کار دی. خو په اسما جهانگیر کانفرنس کې د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد پر عدلی نیوکې رد کړې او ویل چې فیصلې د چا په فشار کې نه کوي.
سب ججز بیره عدالت کې
دی. وایي زموږ د های کورټ ججان چې کوم دي هغه په مستقل او محنت سره خپل کار پر مخ بیایي. په لاندې کچه هم همداسې ده. که څوک په کومه پریکړه اعتراض لري هغه یې په لوړ عدالت کې چلنجولی شي. دا خبره حقیقت نه لري چې موږ د چا په فشار کې پریکړه کوو. زه درته واضح وایم چې ماته نه د چا فون راځي او نه راته چا په غوږ کې څه ویلي دي. هیچا زموږ په کار کې مداخله نه ده کړې. په 2018 کال کې وفات شوی د بشري حقوقو د پخواني فعال او وکیل اسما جهانگیر په نامه دا کانفرنس هر کال کیږي. په دې نړیواله غونډه کې خبریال او د سیاسي چارو پوه حمید میر وویل چې د پاکستان عدلي ازادي پر رسنیو له عملي شو بندیزونو اندازه کېدلی شي. دی وایي هر څوک چې وایي په پاکستان کې عدلي آزاده ده که هغه د پاکستان چیف جسټس هم وي زور سره همغږی نه یم. چیف جسټس غټه ادعا وکړه چې عدلی آزاده ده، خو د یو هیواد د عدلی ازادي د رسنیو له ازادۍ معلومېدلی شي چې په پاکستان کې ازادي نه لري. نو چې میډیا آزاد نه وي نو عدلیه او نه هم پارلمان آزاد دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هم وخت په وخت د دوی مشرانو ته د درغلیو په مقدمو کې پر اورول شو سزا او نیوکې کړې دي او د احتساب عدالتونو پریکړې یې سازش بللې. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅکله د بیان آزادۍ تروړل او پر عدالتونو فشار راوړل نه دي منلي. چرواکو همیشه د عدلی پر ازادۍ زور راوړی او اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره په شور جوړولو تورنوي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر د تیرا خلک وای چې حکومت یې سیمه ته د تحصیل درجه ورکړه خو سہولتونه یې ور نکړل. د دوی په خبره نه سړکونه جوړ دي، نه کافي سکولونه شته او نه هم ډاکټرانه. دوی د روغ روغتونونو او پورا ډاکټرانو له نشتون شکایت هم کوي او حکومت ته وایي چې کړي اعلانونه یې عملي نکړل نو احتجاجونه به شروع کړي. په همدې حال کې له سیمې څخه د واکمن تحریک انصاف د پارلیمان غړي وای د ټولو مسایلو په حلولو کار روان دي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر لری پرتی تیرا درې مشران وای د سیمې ته د تحصیل درجه ورکړل شوی خو تر اوسه فعال نه شو. ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې خدمات هم ندی ورغځېدلی او هلته جوړ ټایپ ډی هسپتال هم بند پروت دی. د بینک او ډاکخانې سہولت نه هم محروم دي. د تیرا لوزکی کلی قومي مشر الحاج نورنګ پردای مشال ریډیو ته وای په کار د هلته د حکومتي وادو مطابق پرمختیایی کارونه ترسره شي او ټولی ولسی ادارې دې فعال کړل شي.
خبره دا ده چې تحصیل بلډینګ جوړ شوی دی، عمله پکې نشته، څه وجه ده چلوې ته نه روځي. دوامه خبره دا ده چې روډونه منظور شوي دي چې کم نوی منظور شوي په هغه باندې کور نه کېږي. درېیمه مسله د مونږ دا ده د بار بار دا وخته زه ډی سي نام کوم، د ډی سي صاحب نه وسرا دی، مونږ ایم پی ای صاحب نه، د ایم این ای صاحب نه، د مونږ د خلکو د اوبو ډېره غټه مسله ده. نو مونږ څه اده تیمه پرې خپل کوشش دا کوو چې اواز په سوال زوري دا شایته غوړو د وګو مسالې د روډ مسالې تحصیل بلډینګ شته دای عملاب کې نشته کا بیا نه کې نو دا به مونږ ته په احتجاج مو غوړو.
د تیرا باړې د متاثرینو یو مشر عبدالغنی پردی وای چې د تیرا ولسی وګړي د مهم اسنادو جوړولو لپاره باړې او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل نه تیریږي.
لکه وزر مثال هم خلک دلته راځي، اشنو ادکار تم راځي، او دنیا مسلې چې وا نو کله ته تحصیل شیل ته بعد لوکل خلکو به دا اسانتي ځکه چې وزر تیرا نه راځي. یو کس کم سے کم یو د مثال پسې راځي نو 2000 روپۍ خو صرف کرای لګي خوراک نه علاوه نو ته سوچ کوا نو ډیر ستونزې. نو د کمشنر چې څنګه پیلا راغو چاره جو واغ سو بدرایم ورز ورغم اسلام ملاقات او شما کمشنر سره تم پیدا خبرو کو چیرې سی ایم سی چې کم دی اعلان کړي او تیرا تحصیل په اوسه پر پاګه باندې عمل درآمد ونه شو.
د تیرا باډې نه د کومي سملې لپاره منتخب شو غړی اقبال اپریده وای چې مونږ تیرا کې د ولسی ادارو فعالولو لپاره ډیر کار کړي.
90% کار شوه دی د دې بلدیاتی الیکشن نه پس به ان شاء الله ولزیزه غا فائنل شي. وسره وسره چې کوم 1122 دی یا الته چې کوم دی نور سی داری دی داغی یا پیسونا یا داغی لکه پوسٹ آفیس دی دا دی انتہائی ضروری دی پا دی با نیم کار شروع دی انشاءاللہ پا آخری مراحل کی دی داغی دا پارا اس مک چکم پی سی ون لانچ کو پاگی کی سولاریزیشن پروٹیکشن وال او داغی چکم وڑو کے شانتی روڑ دی داغی مگ انشاءاللہ لذیذ پی انڈی تا لے گلے دی آب ہم فائنل شی خو مگ وائی چی پا دار روان اورزو کی چکم بدری میاشتی دی سالور پا دی کی پا تیرا کی کار نکی گی خود دی نا پا چی کلا سیزن شروع کی گی پا دی باندی با انشاءاللہ کار شروع کی گی پا دی ٹولو کارونو.
د تیرا باډی ولسوای هلته په تیرا بدمنې کې خلکو ته ډیر مالی او ځانی زیان نه وختي او په کار د وسی حکومت مرسته وکړي. امنیتي ځواکونه وای تیرا باډی د وسلوالو نه پاکړي او هلته امن قائم کړي او پرمختیایي کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو بلوچستان ته د وچکالۍ له وجې د اوبو کمی خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ځانګړې توګه د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې خلک د سکلو اوبو ترلاسه کولو کې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي په یو خوا اوبه په پیسو اخلي او بل خوا هغه هم په وخت نشي ترلاسه کولی. د اوبو د انتظام پوهان وایي په دې سیمه کې د باران نه کېدو له وجې اوبه ډېرې ښکته تللي دي. د دوی په وینا دا مسله په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې زیاته ده خو حکومت وای که څه هم وچکالي قدرتي آفت دی خو دوی هڅه کوي چې موجودې اوبه په داسې توګه تنظیم کړي چې د ولس ستونزې راکمې کړل شي. په دې موضوع زموږ همکار بوریوال کاکړ دا تفصیلي رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له کلونو راهیسې د رواني وچکالۍ له کبله د اوبو کمی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي یو پلو ګرانی او بیروزګاری ده او بل پلو یې د میاشتنی آمدن زیاته برخه د اوبو پر اخیستلو لګیږي. د دوی په وینا د اوبو د کمی مسلې په ځانګړې توګه هغه غریب خلک ډیر متاثر کړي دي چې یا د کرایې په کورونو کې ژوند کوي او یا هم په خپل کورونو کې د برمو وهلو وس نه لري. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې وچکالۍ تر ټولو زیات لورلای، پشین او دوکۍ ضلع ډیر ځپلې دي. د لورلای اوسیدونکي وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې هلته فایده رسوونکی باران نه دی سوی، نو له دې وجې د خلکو زمینداری ختم سوی دي او خلکو ښار ته کډې کړي دي. د دوی په وینا اوس پر ښار د خلکو د آبادۍ بوج زیات سوی دي او اوبه په پیسو لا هم په اسانه نه پیدا کیږي. د دې سیمې یو اوسیدونکی سمیع الرحمن وایي دوی په کور کې شل تنه دي او د ټول استعمال لپاره اوبه په پیسو اخلي. سمیع الرحمن وویل دوی هر میاشت له 1500 تر 2000 روپۍ یوازې پر اوبو ورکوي او دا مسله د ده په وینا ورځ تر بلې زیاتیږي.
وخت خدا وایي چې هغه کم از کم لږ په پیسو باندې څه پیدا کېدلې، څه به رالی یا خراب یا سم، اوس خو هغه پوزیشن هم خراب شوی چې سرکاري اوبه په میاشت کې کوي وي هغه میاشت هم ختم دي. او ټینکرانو والا خو دوی هغه شروع کوي چې یو خې پیسې ګران کړ، ټینکرې فی ټینکرې بخي ګران کړي.
سمیع الرحمن زیاته کړه چې پر وخت د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره دوی اوس د ټینکرو مالکانو ته پیشکی پیسې ورکوي چې بیا د دوی اوبه پر وخت وروړي.
اکثر ایڈوانس پیسې ورته ورکو، بیا اکثر دوی زموږ شفونه خالت برمې ته پیسې ورسو، سوالونه ورته کوو چې یاره اوبه، نو چې ایڈوانس ورنه کو پیسې یا پیسې ورنه سو بېخي دوی راړينه. نو موږ کورم داسې غټ کور یو تقریبا درېمه څلورمه بس داسې یو ټینکر بسېږي. داسې غریبان خلک شته چې دغه داسې موږ ټینکر راوړو دلته راته ودرېږي، وایي یوه ډبه اوبه راخي کور له او داسې خو پرېږدي چې شل اوبه نه لرو.
د دوکۍ ضلع اوسېدونکي شیرخان مشال راډیو ته وویل چې هلته د اوبو کمی خلک له ژونده تنګ کړي دي. د ویل دی پکې بختور دی چې له کور سره پر یو کیلومتر یې برمه ده او له هغه ځایه د لاس پرېړۍ کې د ورځې درې واره اوبه راوړي. د ده په وینا د مزدورکارو خلکو د میاشتنی آمدن زیاته برخه یوازې د کور د استعمال لپاره د اوبو پر اخیستلو لګیږي.
تقریبا هر دویم کور د دغه شیشي کار دی، نه اوبه نه لري، ځینه خلک ډېر غریبان دي. موږ په خپل کور کې تقریبا نه کسه یو او په دغه اوبو پسې مطلب ډېر سخت مشکلات دي موږ ته. زه د ورځې درې څلور واره دا اوبه راوړم، نو کم چې زما دنه دغه رقم د نورو خلکو هم دغه حال دی. موږ په خپله په دوکۍ کې دا ډېر غچه پریشاني ده.
د جانگیر خان په نامه یو بل کس مشال راډیو ته وویل یو پلو د اوبو د ټینکرو قیمت نیم په نیمه زیات شوی دی او بل پلو به نور کارونه پرېږدي او درې یا څلور ورځې وړاندې به خپل نوبت اخلي. د ویل هر پنځمه ورځ ډیر په مشکل سره په 1500 روپۍ یو ټینکر اوبه اخلي چې د کور د استعمال ضرورت پوره کړي.
موږ تعداد تقریبا 12 کسان تعداد یو، دا اوبه څه کمی دي زیاده زیاده موږ 15 ورځې استعمالوو. دلته د افشار کم ډېر کلپ ته د اوبو ډېر په ګران یو ټنکي پیدا کېږي. دا ګران یم دغه وجه چې مخکې تقریبا یو دوه نیم کال دا ټنکي په 600 روپۍ موږ راوړله، دغه 11000 لیټر. دا اوس نو تقریبا مهنګۍ له وجې ټنکي هم ډېر بالا شو، خاص کر اوبو کلپ له وجې ټنکي ډېره بالا شو. دا کوم اوبو ټنکي موږ راوړله دا تقریبا 1500-1600 پورې یوه ټنکي ملاویږي، دغه زیاده زیاده موږ 15 ورځې استعمالوو.
په پښین کې هم خلک د راغلي وچکالۍ له کبله په ورځني ژوند کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي پیسې لرونکي خلک گزاره کوي خو غریب خلک پر کډه کولو مجبور شوي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکي نصیب الله مشال رډي ته وویل چې که بارانونه ونه سو نو به هلته ټول خلک د څلو لپاره اوبه ونه لري.
د اوبو ګیرایش دغه ډېر لاندې ولاړ تقریبا په 200 فوټ به موږ کار کوو. دا ټیم په 1000 فوټ کې دننه برما دغه ما خلک کولی شي چې پیسې لري یا د زراعت سره تعلق لرونکي یا په مخ کې څه پیسې بچاو کړي هغه برما ولی شي چې د برمې وسنه لري هغه بقاعده ټول هجرت وکړي او نور شهرو ته ووتلو.
اوبه خرڅوونکي وایي دوی د خلکو په مشکلاتو پوهیږي خو د دوی په وینا خلک له دوی بې ځایه ګیلې کوي. په کوټه کې د اوبو یو ټینکروال سید محمد مشال رډیو ته وویل دوی ځکه د پخوا پرتله قیمتونه زیات کړي دي چې په ملکی د ډیزل اوبه هم پورته شوي دي. ده ویل اوبه چې څومره نږدې رسول وي هغومره یې ارزانه ورکوي او چې څومره لرې رسول وي هغومره یې قیمت زیات وي. د اوبو د انتظامی چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د وچکالۍ ترڅنګ مسله د اوبو ناسم استعمال هم جوړ کړی ده. ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي یو پلو د بلوچستان په مځکه کې دنن اوبه کمې دي، بل پلو بارانونه نسته او پر دې هر څه سربیره خلک اوبه ډیری بې طریقې او ناجایزه استعمالوي. ده وویل خلک به لومړی په دې ځان پوهوي چې دا مسله ډیره خطرناکه ده او بیا به داسې لارې چارې خپلوي چې اوبه لږ تر لږه استعمال سي.
د اوبو ډیر سخت کمی دی او زموږ ګراوند واټر ټیبل یعنی کې د مځکې اوبه سي دی هغه ډیر په تیزی او ډیر زیات لاندې روان دی او زموږ سي کم ضرورت دی د هغه مطابق موږ ته نه دی میسره. د اوبو استعمال ډیر زیات دی او د دغه ریچارج نسته. کچیر اوبو سي استعمال هم سي بیا هم تر ډیره اده پوری موږ د اوبو د کم نقصان کړي دا موږ بچولای سي.
د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د وچکالۍ مسله لږ تر لږه له تیرو شلو کلونو راهیسې روانه ده او هر حکومت په خپل وخت کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره هلې ځلې کړي دي. صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رډي ته وویل دوی هڅې کړې وې خو اوس د ده په وینا په صوبه کې د سیاسي بحران له کبله کارونه درېدلي.
پولیټیکل کرایسس کله جوړ شو بلوچستان کې معاملات ګډ سره تقریبا ټول پر ولاړو. نو یو منسٹر کار کړی دی، نو ډپارټمنټ کار کړی دی، نو دا معامله دوی میاشتې خاطر سره په دې وجه خیر
که څه هم په بلوچستان کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره په ډیرو سیمو کې لوی او واړه ډیمونه جوړ کړل شوي دي خو د اوبو د انتظام پوهانو په وینا د حکومت دې ګام ځکه ګټه نه ده رسولې چې په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې د پام وړ باران نه دی سوی. دوی وایي که چیرې حکومتونو په صوبه کې د اوبو د کمی مسله پر وخت درکړې وای او هغه وخت یې ډیمونه جوړ کړي وای نو اوس رای د صوبې ولس له دې مشکلاتو سره مخامخ نه وای.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د پای شیبو کې وار بیا انیس اجمل ته ورزو د دې سات د خبرونو د لنډیز د پاره.
نن د بلوچستان د هرنایي سلې د شارک په غنیزه سیمه کې نامعلومه وسلوالو درې کان کیندون کې وشلې دي. د هرنایي ډیپټي کمشنر سهیل انور هاشمی مشال ریډیو ته د پیښه مهال وشوه چې کارکونکي د کوئلې کان ته کوسیده د پیښې سیمواري لا چانه د منلې. د بلوچستان یونیورسيټي له دوست کوونکو د موندنې لپاره په احتجاج ناستو کسانو خبرداري ورکړې چې کده نومبر تر 30 مې وختنی ونه منل شوې نو نورې تعلیمي ادارې به هم بندې کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د روانې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د پوهنتون له حوصله دورو کو دوست کوونکو سهیل بلوچ او فصیح بلوچ درک ولګوي او ذمہوارو ته دې سزا ورکړي. د بنو د جاني خیلو خلک د لانګ مارچ په کابلو سره لپرون راهیسې کلی په کلی ګرځي او د راتلونکو احتجاجونو په اړه د کیدونکو قومي لوی جرګې لپاره استازي غواړي. د لانګ مارچ ګډونوال ډاکټر سبحان علي پرون مشال ریډیو ته ورچې حکومت ورسره لسیمې د وسلوالو د وستلو ترقیاتي کارونو کولو هدفي وژنو درولو وادي نه دي پوره کړي نو ځکه په دې جرګه کې د پراخو احتجاجونو پریکړه کول غواړي. الته حکومتي چارواکي وایي چې د احتجاج کوونکو پوښتنې به اومنل شي خو وخت باخلي. د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد وای په پاکستان کې عدلیه خپلواک او پریکړې د چا تر فشار لاندې نه کیږي. نوموړي پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې امنیتي ادارې د عدلیې په کار کې کار نه لري. په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې د نومبر له شلمې څخه به دولتي کارکوونکو ته د درېو میاشتو پاتې تنخواګانې ورکول پیل کړي. د اګست په 15 د طالبانو لخوا د حکومت چارې سنبالولو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او له هغه راهیسې زیاتره دولتي کارکوونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. او رپورټونه وایي د سودان پوځ پر دې سلا شوي چې لرې کړل شوي وزیر اعظم عبدالله همدوک به په خپلې څوکۍ بحال کړي. دا له وروسته د 4 اکتوبر په 15 د پوځي کودتا په نتیجه کې همدوک د واکه لرې کېدو وروسته په سودان کې تر 2 اونیو پورې ناارامي وه.
د مشال ریډیو د خبرونو وخت په دیزی سر ته رسیږي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضریږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو کې پاتې شوی د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. زه منور شاه، انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکاره پلوشه سحق درنه اوس اجازه غواړو. په لوی الله مسپارو. خاد او آباد اوسئ.